نکوم عباس صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یوې ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د لویې جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د لسګونه طالب بندیانو له خوشي کولو سره پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. نور مطالب او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې قدر من اوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. لوبرای د خبرونو سره ټکی ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې له تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت لومړیتوب دی او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلی غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو شمیر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په غبرګون کې کړي دي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی د کندهار پیکه په کلکه غندلې ده. د کندهار چارواکو ویلي چې پرون پنجشنبې په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم او درې ښځې ووژل شول او شپږ نور ماشومان ټپیان شول. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماین طالبانو د سړک پر غاړه ښخ کړی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې اووه تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلې واوښتې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ میمنه
د ملي اردو اکمالاتی قطار د میمنه له کمپ څخه د خواجه صاحب سپوش پر لار روان و چې په لاره کې له طالبانو سره جګړه ونښته. د یو ساعته جګړې پر مهال درې طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي په دې نښتو کې د ملي پوځ اکمالاتي کاروان ته زیان نه دی اوښتی او په خوندي ډول مقصد ته رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبې د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله راغلی دي چې دا کمیټه به د دیني عالمانو د امنیت د ټینګولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دیني عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جومات ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوري جومات ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. لازادای رادیو خبرونه اوري. یو جک پوری امریکایی ډیپلوماټ ویلی چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی د لبنان او نور هیوادونو له ټیمونو سره په ګډه په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په څېړنو کې برخه واخلي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل پرون د اګوست په 14 وویل چې د اف بی آی پلټون کې به له لبناني چارواکو سره د دې چاودنې په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. ښاغلی هیل دا څرګندونې بیروت ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دې چاودنې ځای ته څیرمه وکړي. د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې د اګوست په 14 د نږدې 3000 ټنه امنیم نایتریت سرې زیرمه وچاودېده چې له 170 زیات کسان پکې ووژل شول، له 6000 زیات نور ټپیان شول او سلګونه زره نور بیکوره شول. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس لاخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسیره شوې چې چینایي چارواکو وویل چینایي څیړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغوی په بستو کې موندلې دي. د دبلیو ایچ او د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دې له خوړو د خوړو موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش را راغوښتل شویو خوړو څخه نه ویریږي. د نوموړي په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړۍ به د کورونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 2 لک اوښتی او 6.1 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. او په بیلاروس کې سوله ییز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شول. د وروستیو پایلو له مخې الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. له بلې خوا د بیلاروس حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم کړي او رامنځته شوی بحران هوار کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دې ډلې وویل د معترضانو او خبریالانو پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی له کبله په غوسه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. وابورئ چې د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون له پلچرخي زندان نه خوشې شول. آیا دا اقدامات په هیواد کې د سولې د راتلو باعث کیدای شي؟
که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
د خورشید تلویزیون یو خبریال د کابل د ولایتي شورا یو غړی په دې تورنوي چې وهلای ډبولی دی او په خوست کې ځوانانو د ځوانانو په نړیواله ورځ د هغو ستونزو په اړه خبرې کړي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي.
ځوانانو ته به کارم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرایلو پرون هغه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې تمه ده د منځني ختیځ د کړکیچ له حل سره به مرسته وکړي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او ځانګړې خپرونه کور کلی خپرو. تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په مو کړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون ماښام د کابل د پلچرخي له زندان څخه خوشې شول. د دې بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه مشورتي لویې جرګې کړې وه او ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ د هغو د خوشې کولو حکم لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې بندیانو د خوشې کېدو د لړۍ له بشپړېدو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د 400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي رادیو خبريال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشې شول. د ملي امنیتي وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي رادیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکارۍ هڅه کوي چې د خوشې شوي بندیانو پر کاروان برید وکړي. طالبانو په دې اعلامیه کې غوښتي وو چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت د څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولې دي. افغان چارواکو د ازادي راډیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالبانو د خوشی کېدو په اړه څونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سوهیل شاین تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو شمیر بندیان خوشی سوي دي. نو موري دا ونه ویل چې څومره کسان خوشی سول. پښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشی کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستای خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونی سولې درته تمه کېدای شي. په واشنگتن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل،
څه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکای د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کیږي. دریمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکای د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کیږي او د انتخابات نتیجه څه راوځي، تر هغې پورې دا مسائل نن په سبا ترسره کی. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کی، نو دا به ډیره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ د پاتې 400 طالبانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالبانو په خوشی کېدو سره د دې ډلې د 5000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لست افغان حکومت ته ورکړی
وو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګر غل ازادي رادیو اوري. د خوست ځوانان او فعالان وای حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې کړې. د ځوانان چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې کوي. نجیب الله الوخیل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز د خواجه را شی و وکړي. مدني فعال طایب دین بریال آزادی رادیو تول یا دوستون زو ځوانان خپل راتلونکو ته اندیښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان لډې رستون سره مخامخ دي. په ځنګړې ډول د دوی لپاره د کار زمينه نه برابره او د هغه ځوانان چې په نشي تو کورګ دي شوی د هغه د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ هغه ماسلین او زدهکونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغه د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي، سره لدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی، خو ځوانان ګیلي هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې، دوی ته په کار پیدا کولو کې، په ضوابطو باندې فیصلې وشي.
په خوست کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یو بله موضوع. د خورشید د خصوصي ټلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلی ډبولی دی او د مرګ ګواښ یې ورته کړی. رفیع صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال وواهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د جوړولو مخنیوی وکړي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي، خو د کابل ښاروالۍ د څلرمې ناحیې مشر وایي د رفیع صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړیږي غیر قانوني ده.
رسنیو ته د خورشید ټلویزیون مشر رفیع صدیقي لخوا لیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي پر سپېړه وهي. رفیع صدیقي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل ګاونډ کې د لوړ پوړې ودانۍ د جوړېدو مخنیوی وکړي، د فواد صدیقي او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوی وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت وانورید.
مرا زخمی ساختن
و فواد صدیق لوو ساتون کو سره یو ځای و وهلم او خپل خاغلی صدیقی په سکانو او لغتو و وهلم او په دې حال یې کړم.
د خورشید خصوصي ټلویزیون مشر مدعی دی چې له نننۍ پیښې وړاندې فواد صدیقی په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقی د رفیع صدیقي لخوا ترسره شوې داوی ردوي او وایي هغه کور چې په پام کې ده د دوی په ګاونډ کې جوړ شي، له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقی موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفیع صدیقي او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقي ته ورغلی و، خو وایي چې د خورشید ویزون مشر ده هغه لخوا نه دی وحل شوی.
اموار یوال د داشنو می داد
هم دې سړی د ودانه ټیکدارانو ته کنځل کولې وحل ډبول هیڅ نه دی شوی او تاسو کولای شئ په دې اړه لخلکو او ګاونډیانو پوښتنه وکړئ.
و مغختل په دې اړه د پولیسو نظر واخلو، خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ څلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفیع صدیقي گاونډ کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
خانه‌ای که شما می‌بینید که بعد کوشش می‌کرد
دغه کور چې تاسو وینئ کوخخې کاوه چې په غیر قانوني ډول جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار وردرولې، مونږ یوازې سند ترتیب کړ او په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفیع صدیقي وایي د فواد صدیقي لخوا د ده د وهلو قضیه به په عدلي او قضایي بنسټونو کې وڅېړي، خو فواد صدیقي مدعي دی چې رفیع صدیقي په خپل ګاونډ کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د $100,000 غوښتنه کړې، هغه څه چې رفیع صدیقي یې ردوي.
د ډیوې نادر راپور مو اورېده.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړی ده.
تایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ولیکنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ترامپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشه یي موادو یو لوی قاچاقچی حاجی بشیر نورزی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانه دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشه یي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و، یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو، په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ترامپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوي تړون څخه د ښو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې، او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله یې لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تایم د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي او یو بل لویدیز چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دي یاد کړي، وایي زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړې. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشه یي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ترامپ د ادارې د فشار یادونه کړې، او همدارنګه یې د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستې. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کمه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالي جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورسپانې د لایق پر دې نیمګړي حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي، او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ چې د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې وچاودنه کې وراوختي و، او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربیره ونه رغېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په روزګان ولایت کې له 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو د کښت ګټې یې لیدلې دي، خو دوی زیاتوي چې که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست په پام کې لري چې سږ کال په روزګان ولایت کې شاوخوا 30 ذخیره‌ای بندونه جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې د شولو کروندو ته ورغلی.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 24 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 نالولادی چې په خپله 3 ځمکې شولې کرلې دي، دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي، او پر تندي هم نری خوله را روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي وه، پس د سوزبار به په وار صوبن نور وخت شالی نه وي. دا 6 اوبه ډېرې د خیر در ځای چې تنالي کې ډېرې کړه سوي دلې ګل ګل ځای چاو چا کرلې دي. بس دا 6 بیا د خیر کال وي دی، اوبه ډېرې دي نه وا جوړ سوي دي نه رود دونه کمبوت کړی دی. رود ګرد پچاو سوي نه پلخوا پلسکام ورکړه. 6 اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپین ورجې کرل کیږي. بزګران وای د شولې کښت ډیری ګټې لري، اقتصادي ورسره ښه کیږي، کرنیزې ځمکې له امراضو خلاصیږي، ځمکې له دوی وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وتړي دا وطن به سل په سل کې آباد شي، ټوله کې به آباد شي، د مسلمانان به شالي وکړي، پسلنې به آباد شي، د مني و د پسرلي و د درې پسند ځکه به ټول آباد شي، د مسلمانان به غریبي پښو کې دا ګور دا روخانه ده، ټوله خرابه پرته ده، دوه زره به جري به ملک یوازې دغه روخانه ته وینې روخانه داګر دروت وړي ده، بس آباد شي، دونه کښه دروت وړي ده، دونه په تنګیس کې دروت وړي ده، په جراوت کې دونه دروت وړي ده.
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ له سیند خړوبېږي. د ارزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکټار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر دېرش پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي. سږ کال
تقریبا 10 دانې دونه پلان کې لرو چې د باغداري او مالداري ملي پروژې له خوا کېږي. ترڅنګ یې خاوتي نه خېټار یعنې 399 کال په جریان کې یو پروژه قرارداد ته ورکړې ده چې قرارداد یې تقریبا په 1500 لک نور دې زر افغانۍ باندې شوی دی. دغه پروژې په تدریجي ډول موږ وکولای شو چې په ترینکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړیږي، ترینکوټ د شولو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کې چې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
متحده عربی امارات او اسرائیل په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګه کړي. د دې موافقې منځګړتوب متحدو ایالاتو کړی. جزئیات د موضوع د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سوچي له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماټیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډې اعلامیې خبره کړې چې د موافقه تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. ایلامیا زیاتوي چې د منځني ختیځ د دوغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure.
They way da mawafqa da wala solayiz aman aw hosa manzani khatiz jore do par lor da pamwar gam dai. Us chi da khaymat su za tamalaram nur arab aw islami hewadun ham da arabi mutahida imarat ul ara taqib kri.
Emirates lead
ولسمشر ټرمپ ویل د سیمه نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پر اتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمو الوتنو، امنیت، د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه د موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمی دوه لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربی متحده امارات ویلی چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړ پاتاسي او زیاتوي چې د موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لار خوندي وساتي. فلسطین تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شا لخوا زموږ د خلکو په چړې وهل دی. د رویترز خبری آژانس تر راپور لمخې دا موافقه په سیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمینه سخته وي. ایران هغه هیواد دی چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات په سیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
د سهار 8:30 دی. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو دا شپه په مو کړی د خبرونو لنډیسته. ولس مشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچې پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلی غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په 14 کې د یو ماشوم او دریو ښځو د وژل کېدو او د شپږو نورو ماشومانو د ټپي کېدو د پیښې په غبرګون کې کړي. شاهین قلوردو وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې درې تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت لومړیتوب دی. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبې د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. یو جګ پوړي امریکایي ډیپلومات ویلي تمه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی به د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه څیړنو کې ګډون وکړي. روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څیړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي. او په بیلاروس کې سولیز اعتراضونه پراخ شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
ورغمو د مشکل دي چې ما دې من ولادت نه دالي ول صالح ساري ته نیولې ده. ورور د تا غلاوي کې چې دا حکومت څنګه نه ورته کې ورور د دوه غلو مخنی نشي. په یک سالانه مچران کې ساري دی ورور صالح ورته کې د شپې راځي ورور ترکان نه ولي غلاوي کې ګوره کس ملکی سړی غلا نه شي کولای نه ملکی سړی صلاح پیدا کولای شي چې د خلکو په سره وته له دې یک سل په واکه مخ پر بازار باندې لاله کله د ورور چې د ازما پیغام
او کوال وتلی او کپم زکنن وتلی چې دغه بودیجه سس ویل د دغه ټولوی نیم کار سوی دی نیم کار پات دی. دا خو معلومدار خبره ده چې د انیمې پیسې غلو په جيبو کې اچولې د لورپور چارواکو څخه زمرد دایلو امید دی چې دا زمش په سړک باندې غور وکي سر په وګرځي دغه خلک ډیر د سړک سره په عذاب دی په تکلیف دی چې نور مو وخت نه نسم. والسلام
یادین محمد در هر ولایت سر خود کلی خامی علی کنیم و این در کلی او پر اختیار وزارت خدا و خدا خدا و خدا 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 و آم و خلق تا سرون برابر پر خدا بی احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه په پاتې برخه کې خبرو. لومړی د خځو لپاره د آزادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپریږي او ورپسې به د کور کلی اونیز پروګرام واوري.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بندی و لگول
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدی برخورد کوي دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري
هغه خلک چې مانی ناروغی لري سادیزم ناروغی لري د خلکو زورول نه لذت اخلي خوند اخلي په دغه کار معمولا لاس پوره کوي
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګندونی خپروي د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي
د جزایی کور د 1985 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
دا هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو
افغانستان کې په دې ورستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسي لري خو لکه څنګه چې خزی په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواخلاندې دي په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي خو دا ډول تاوتریخوالي دوی د جسمي پلوه نه ځپي بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي کومې خزی چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي د مغرض کسانو له شره اکثره نشغورل کیږي د دوی عکسونه کاپي کیږي په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي دغه مغرض کسان له دغه جعلي اکاونټ نه بل پوچ تبلیغات د ښکار شوي خزی په نوم خپروي چې دا چاره له مانوي پلوه د یوې خزی حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي له دې ګواښ سره ډیری هغه خزی مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم